درنو دوستانو ستلی مشه د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبری مجله کې مو ز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پیلم له خبرونو کوو. د شخورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال له تیار راتلونکي سره مخ دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو افغانستان ته د راستنو شو کډوالو او دغه شان د هغه افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري په درې مو هیوادونو کې په تمه دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کولو له امله له ګواښونو سره مخامخوي. رینا امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بد حجابۍ په تور سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي او جریمه شوي دي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم په هغه څه چې دوی د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم باندې د ښځو نیول، جرمانه کول او بندي کول بللي وو توند انتقادونه کړي وو. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ نن هغه مهال په ډزو کې ټپي شو چې په میرامشاه کې د پوځي چاونې مخې ته احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید وو. د دې غورځنګ یو بل غړي رحیم داوړ تر پیښې وروسته د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته وویل چې د ګوند مشر محسن داوړ او نورو غړو غوښتل چې شمالي وزیرستان ضلع کې د ځایي انتخاباتو د دفتر د ځایي انتخاباتو د دفتر د یو چارواکي دفتر ته ورشي چې د نتیجو د اعلان غوښتنه وکړي، خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته دننه د ورتګ اجازه ورنه کړه. د رحیم داوړ په وینا وروسته هغوی د دې لپاره چې احتجاج وکړي د چاونې مخې ته راټول شول او کله چې محسن داوړ وینا کوله نو ډزې وشوې چې په ډزو کې د نوموړي په شمول څو تنه ټپیان شول. د یو کس د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې اړه وروسته جزئیات لرو. اخو د پاکستان د پوز لوی درستیز نن د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو له اعلان شو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونه ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان د 2.5 میلیونه وګړو لپاره کار وکړي تر څو دوی له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ نه وژغوري. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک ته روسیې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وتنه وژل شوي دي. د خارکیف والی د شنبې پر ورځ پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو تر څنګ ویل چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوي هم دي. تر دې مخکې د خارکیف ښاروال ویلي وو چې د تیلو په ټانک کې د اور لمبې شاوخوا کورونه تخپلې شوي. د والی په وینا د درو ماشومانو په شمول د 5 تنو مړي په یو کور کې موندل شوي، 2 تنه نور په یو بل کور کې مړه شوي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په پاکستان کې د فبروري د 8 تر انتخاباتو وروسته په تازه صورتحال او همدارنګ دغلته د انتخاباتو یو کاندید او مخکښ پښتون سیاستوال محسن داوړ په ټاپي کې دوبه د تیر خبرونه په څیر بیا هم له احمد شاه عظیمی سره لاغه تازه معلومات واخلو. دا به واوري چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان د غک پورته کولو پر مهال د طالبانو له ګواښو سره مخ کیږي. د شغورنې د نړیوال کمیټې له هغه خبرداري مو خبرو چې له پاکستان څخه د استل شوو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ورکړی دی. طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د وختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې. په دې موضوع باندې هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستانو، اما سیمو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یو پیخه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم و او د پخوا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله هم ګڼ خلک له نوم سره آشنا دي، د ټپي شوی دی. د ده د ټپي کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورت حال څه دی، لاماسې چې مو وویل له احمد شاه عظیمي سره د مشل راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب، دا راته ووایه چې د محسن داوړ په ټپي کېدو کې نوې څه دي؟
مننه انصاب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل دی او ورسره د د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاونۍ مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی، دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوې دي اعلان کړل سي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول، نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ده د ګوند د غړو په وینا ناتار ډز ور باندې وسوې چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي یې بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښو وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د ده د بل مخالف کاندید چې هغه د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی و مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټرانو په وینا روغتیایي وضعیت یې له خطره بهر دی، دی تر سینې لاندې لګېدلی دی په ورانه کې، نو دوی دا وایي چې هغه به ښه سي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات د موږ اورېدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي، څومره څوکۍ شمېرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي، هم په ملي اسامبلۍ هم په ایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملي اسمبلی 265 چوکۍ لري او یو چوکۍ باندې انتخابات ځنډول سی ول د نامنۍ لکبل 215 چوکۍ باندې د فبروري پر اتمه باندې یعنی پرون وړ مورز راي واچول سوی. د هغه شمیرو لمخې تر اوسه پوري د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې تراغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې تراغلي د ملي اسمبلی د چوکۍ په هغه کې سل چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي او ورپسې بیا در اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشري نواز شریف کوي او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړې دي. خپلواک نمایندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړې دي چې نواز شریف یې مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي، هلته دوی حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي، ګډ حکومت جوړ کړي. او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوس اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو وړې دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي، د دوی وضعیت په دغه دوو صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو یې نه دي وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند دی وحدت المسلمین، خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ سوه په کورمه قبایلي سیمه کې، هغه هم رای ورکړي. سنیان او شیګان دواړه سره ګډ سوه چې د نامنۍ مخه ونیسي، یعنې په اتفاق باندې، نو هغه یوه چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلی کې دوی نه چوکي ګټلې دي. په بلوچستان کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه د هغوی بریاوې نه ترلاسه کړې ده. دوم خبره د ملت پالو ګوندونه ده، دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړې وه، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځان د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماندو او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنې د ګټلې وه یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي وه په ایالتي اسمبلۍ کې، هغوی هم ګټلې وه، یعنې ډېر مخته وه. خو یوه شپه تېرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سوه، نور خلک را مخته سوه. همدا ډول چې محسن داویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي، د محمد خان اڅکزی د ډلې څخه چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې. دغه ما غوښتل چې دویم په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې یې، خو په کومو کومو ځایونو کې دي؟
درغلی دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکو او ورسره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و، یا انتخابات چې کله وا چې وسول رای اچونه، دا شفافه و، دا رڼې ټاکنې وسوې په هغه معنی. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوڅ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بل معنی باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوې چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیکې لري، یا په بل معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیې، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکو. زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د نن په خپل هیواد کې له تیار راتلونکو سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیار راتلونکو سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بې ځای شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنیدونکي کډوال یې اغیزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا پی یو، SIV او پی دوه کډوالۍ کیسونه لري، د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV یو لکو و څلوېښت زره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو درېیو میاشتو کې پروسس شوي وای، او د پی ټو کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي، او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی، او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د پی یو او پی ټو کیسونه لري رسیدنه نه کوي، او بهیر ډیر پڅ.
یو بل پی دوه کیس لرونکي نادر سعیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم.
په تیرو دوو کلونو کې مو ډېرې ستونزې وګاللې، لکه ماشومان مو له ښوونځي او زده کړې له چاپېریال څخه لرې دي، کار او یوه اقتصادي سرچینه نشته چې زموږ پر روحي او ژوندي بد اغېز کړی دی.
اینجا سپری کردیم، اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را به بار آورده.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وکړه، چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا په رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي، امریکا ته د 10 کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو دغه ډول څرګندونو ته په اشارې دوی د سیاسي نبوغ په نه لرلو تورنوي، وایي طالبان فرصتونه له لاسه ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې غنو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ په رسمیت پیژني یا نه. نوموړي د پنځشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره 10 کاله وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت افغاني غیرت موږ خرابوي؟ ولې بل ته احتیاجي د خپل سرمایه چې خدای سره کړی د غو په کار واچوي؟ که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړو، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی له دې وړاندې په 1401 لمریز کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اسحاق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسل بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور د نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی. نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني، په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ترې ګټه واخلي. خو په تېرو 2.5 کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونه چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاسته خبر درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو د ساتنې، سولې او ثبات په برخه کې د نړیوالو سره کړي ژمنې عملي
کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون را نشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه، او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لری کول هم وغوښتل. نو وړي د غشان د روسیا او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو ټینګښت، مذهبي لګښتونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کې خودل شوی. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخي د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډون حکومت یې جوړ کړي دي. خدا نړیواله ټولنه ته منلو نه دی او تر دې دمه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړي دی ریپورت.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفلا خیرخوا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلې شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نه د محمد ندیم مې د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوی افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بیلګې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما د فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس محل په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دو ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان ورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداري او صنعت اغیز وکړي.
مالداري و کسایی که کسبکار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
این سال خود تغییرات اقلیم زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی است.
سکال د اقلیم بدلون زیاد و وچکالی دیر و چیز موک کروندو او سارویو تا زیان رسوله. دری کال کیگی چی سنوشو کرله، سچی او کرو و چیگی، حقا غنمو چی کرلی طولی پو موک تاوان شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړلیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوند موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کنفرانس د طالبان حکومت استازي نه وبلل شوي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي وه د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اوري.
د افغانستان د خوځون جنو بشری قانون لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری ویلي طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول لامل له ګواښونو سره مخ کیږي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغان خوځون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری ویلي د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو د زور او ناوړه چلند د پای ته رسولو لپاره باید دوی حساب ورکړي. رینا امیری نن په خپل ایکسپانه په دیاړه په یو بیان کې لیکلي چې د بد حجابۍ په نوم سلګونن جوني او خزینی ول شوی، زورول شوی، جریمه شوی او آن ډیر وی د بدنامۍ لويرې د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د غشان ویلي چې د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دیاړه د غږ د پورته کولو لامل له لوړو غواخونو سره مخامخيږي. اغلی امیری دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځت للبولی شي د په خبره له د هواده هلي ثبات او ځان بساینه ترړلې ده. د رینا امیری د دې نیوکو وداو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد و پخت خود راپور تر خبرېدلو پورې جواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د تیر جنوري میاشتې له پایله لزګونه خځې او نجونې د غټ سره لپاره چې دوی بد حجابي بولی نیولي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ ناوړه چلند ورسره شوه. که څوم د طالبانو حکومت دغه تورونه ندی منلی او یوازې ویان د زبی الله مجاهد مخکې ویلي و چې نیول شوي ښځې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او نږدې یوه اونۍ وړاندې 13 کلنه لور د کابل په دارالامان سیمه کې د حجاب د نه مراد کولو په تور طالبانو نیولې وه، ازادي راډیو ته وویل
قبل از زور ایر برده بود ساعت های امون نونو
لغرمه مخکی نگده نه یا نه نیمه بجه اینی ولی و روسته چه مونگوار اغلو پاوزه کرده و ویل شوال چه لور مویوسی خو باید لدی روسته هجاب مراد کری مونگوار تا ویل چه دیخو هجاب کرده خوه ویل چه باید نور خبری و نکلو روسته مو 15 افغانی پیدا که یا پا زمانت مورا خوشی کرده تو روسته هم روانی حالت خنده
که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
د خوځو د حقونو یوې فعالې مونیسه مبارزه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي له دې لارې په خلکو فشار راوړي تر څو د دوی په ګټه پر رسنیو کې تبلیغات وکړي.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را
د طالبانو یو نوې پالیسی تر څو خځې ونیسي او کورنۍ اړیکې کړي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او له دې لارې طالبان نړیوالو ته وښيي چې افغانان زموږ د پالیسی او پلویان دي.
ګروي طالب
او پالیسی ګروي طالب هستند.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی په څو شیبو کې به زما همکار ستار فروغ راشي او یو بل نیم ساته خبری مجله چې دری خبری مجله دغه به درته وړاندې کی، خو تر هغه مخکې راځي چې زموږ له خبريال سره کندوز ولایت ته ولاړ شو. حاول ته وګورو چې یو ډله کروندګر څنګه دی جاروګانو د کارلو او د ځنګلو جاروګانو د جوړولو لاري د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. زه درنه رخصت اخلم، دا ریپورت اورو، وروسته بیا ستار فروغ له بلې خبرې مجلې سره راځي.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندوز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډیرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادۍ روډی ته وویل
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅیږي او ډیر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. په اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅیږي، په اغستې په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅیږي.
15 کلن ناتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرمه، وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزال وختې پیدا، هغه ډیر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، دی 120 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندوز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو ترڅنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارور ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میداد ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، موږ ته ښه حاصل راکوي په ډېر کم میداد. کوټ میشي نه خوري، ذرا څه دا پیشنهاد درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکړي او تخمونه راکړي.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دغه ټول عمر هم د همدې نه استفاده کړې ده، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړې ده او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندوز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک کزم جارو است که خیلی مرواج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عاید هم خده. مو کروندگر هڅو چی پر اتلونکو کلونو کی د جارو کخت زیاد کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعزال دشترچی امام صاحب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پوری جارو کرل کیږي.
د کندوز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نور ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه را ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.